رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. قدر من اوریدونکو السلام علیکم، سهار مو په خیر. هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. زه شفیع سرداریم. دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي چې دلته په واشنگتن کې د ماخوستن اته نیمې بجې کیږي. لومړی تاسو پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
د کابل پرونی برید وغندل سو. د امریکا په مشرۍ ائتلاف وایي چې د داعش خلاف په بریدونو ته زور ورکړي او په امریکا کې د اسهامو بیې رالوېدلې دي.
نن پنجشنبه ده، د 1904 نوي کال د دلوي د میاشتې لومړۍ نیټه ده چې د 2014 کال د جنوري د میاشتې 28 کیږي. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په کابل کې د موبی د ګروپ په کارکوونکو باندې برید، د افغانستان حکومت، ملګري ملتونو، امریکا او د ژورنالیستانو ټولنې غندلې دي. په دې باره کې مفصل رپورټ لرو. یو طبي مطلب لرو چې د انسان ماغزه څه ډول پیچلی میکانیزم لري، او د ترکیې جمهور رئیس د کردانو د کارګر یا پی کی کی ګوند سره د سولې د خبرو د جریان د بیا پیل کېدو امکانات رد کړي دي. اوس په پوره خبرونه روشان نورزی تاسو ته واوروي.
السلام علیکم. د افغانستان حکومت، ملګری ملتونو، امریکا او د ژورنالیستانو ټولنو د کابل پرونی ځان مرګه برید چې پکښې د موبی ګروپ اووه کارکوونکي ووژل سول غندلې دي. ولسمشر غني او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د کابل پرونی برید وغندی. سپین ماڼۍ او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم د کابل برید په سختو ټکو غندلې دي او د قربانیانو د کورنیو سره خواخوږي ښودلې ده. په افغانستان کې د امریکا سفارت په خبرې سوي خبر پاڼه کې د چهارشنبې د ورځې برید غندلې دي. د امریکا سفارت په پیښه کې د قربانیانو د کورنۍ سره خواخوږي ښودلې ده. په دې اړه نور تفصیل به د شافی سردار نه واورو.
یوناما برید غندلې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت په خپل ټویټر کې لیکلي دي برید یې غندلې چې په کابل کې ملکیان وژلي او ټپیان کړي دي. یوناما ویلي دي چې د رسنیو په کارکوونکو باندې د چهارشنبې د ورځې برید دوی سخت اندېښمن کړي دي. د خبریالانو د حفاظت کمیټې د رسنیو په کارکوونکو باندې برید په کلکه غندلې، او د دغې کمیټې د آسیا د برخې مسؤل باب دیتس امریکا ژغته داسې وویل:
Attacks like this are aimed at crushing independent media organizations in Afghanistan.
داسې بریدونه چې هدف یې په افغانستان کې د آزادو رسنیو ځپل دي، د افغان دیموکراسۍ په بنیاد مستقیم برید دي. باب دیتس وویل چې د افغانستان د حکومت څخه غواړي چې ژر تر ژره د دغه جنایت عاملینو ته د سزا ورکړي. د خبریالانو د مسؤلیت د کمیټې مسؤل نجیب شریفی امریکا ژغ ته وویل چې د کندوز د پیښې څخه وروسته طالبانو دا درک کړه چې خبریالان او رسنۍ د دوی د جنګي ستراتیژۍ د عملي کېدو په لاره کې یو لوی خنډ دی.
طالبانو ویلي دي چې پرونی برید دوی کړی دی. او دا هم نور خبرونه. پرون د خیبر پښتونخوا د 400 په سیمه کې وسلوالو د پاچا خان په پانتون برید وکړ. اتلس محصلین او دو استادان یې ووژل. د پاکستان د پوځوان عاصم باجوا وویل چې برید څلور وسلوالو کړی و چې د پاکستان د پوځ لخوا وروسته ووژل سول. په سیمه کې د پولیسو یو مشر وزیر خان وویل چې برید کوونکو کې لږ تر لږه دوه ځانمرګي وو. د پاکستاني طالبان وایند محمد خراساني ویلي دي چې برید دوی نه دی کړی. هغه ویلي دي چې دوی غیر پوځي موسسات نه په نښه کوي. خراساني په هغه بیان کې چې امریکا ژغ ته استولی دي ویلي دي چې د چهارشنبې د ورځې برید د شریعت خلاف کار و، خو مخکې د ځایي طالبانو یو قومندان ویلي وو چې پانتون ته یې څلور برید کوونکي استولی دي. د دغه ضدو نقیصو ادعاو په اړه بیا توضیحات نه دي ورکول سوي. د پانتون محصلینو او کارکوونکو د امریکا ژغ خبریالي عایشه تنظیم ته ویلي دي چې په پیښه کې وژل سوو کسانو په مړو باندې د ګولیو او چاقوګانو نښې موجودې وې. د امریکا د دفاع وزیر او د اسلامي دولت د ډلې خلاف د ائتلاف د دفاع د شپږو وزیرانو د چهارشنبې په ورځ په پاریس کې موافقه وکړه چې د داعش خلاف به خپل پوځي هلو ځلو ته زور ورکوي. کارټر وویل: موږ موافقه کړې ده چې زیات څه باید وکړو. هغه زیاته کړه چې توجه باید چې د داعش څخه د لویو ښارونو بیرته نیولو ته وسي. د فرانسې د دفاع وزیر د کارټر سره موافقه وکړه چې اوسې وخت چې د داعش د ماتولو لپاره باید هڅې ډیرې سي. په پاریس کې د چهارشنبه په ورځ د امریکا، فرانسې، استرالیا، برېټانیا، جرمني، ایټالیا او هالند د دفاع وزیرانو غونډه وکړه. د امریکا په مشرۍ ائتلاف وایي چې په روانې اونۍ کې د عراق د موصل په ښار کې د داعش د نقطو پیسو یو مرکز له منځه وړی دی. ائتلاف ویلي دي چې په برید کې په لسګونو میلیونه ډالر چې داعش خپل وسلوالو ته ورکولی له منځه وړی دی. د ائتلاف ویاند ډګروال سټیف وارن پرون وویل چې د دوشنبې د ورځې برید دوهم برید و چې د موصل په ښار کې د داعش په مالي مرکزونو باندې وسو. د امریکای او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو په سیویس کې غونډه کړې ده. د غونډې موضوع د سوریې د راتلونکي په اړه د اسراري خبرو د وخت ناڅرګندتیا او په سوریې کې د بشري مرستو د رسولو ضرورت و. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند جان کربي په یو بیان کې ویلي دي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په روسیې فشار واچوه چې د سوریې په رژیم باندې د خپل نفوذ نه کار واخلي تر څو هغو سیمو ته چې معاصره دي کومکونه په وخت ورسیږي. لاوروف دا تایید کړه چې روسیه موافقه کړې ده چې تر ټولو مهمه موضوع دا ده چې په سوریه کې هغو خلکو ته مرسته ورسیږي چې په جنګ کې ګیر پاتې دي. او پرون سهار د امریکا په مارکیټونو کې د اسهامو بیې 3% رالویدلې وې چې مازدیګر ته بیا بیې بیرته لږ څه لوړې سولې. د اقتصاد د چارو کارپوهانو ویلي دي چې د تیلو د قیمت پورته او کښته کیدل د چین ورو اقتصادي وده او تیر کال د نړۍ اقتصادي حالت د اسهامو د بوی د رالویدلو سبب ګرځېدلی دی. پرون د تیل قیمتونه رالویدلي وو. پرون یو بیلر تیل تر $20 په کمه بیه خرڅېدل چې دغه بیا د اسهامو بیې راوغورځولې. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ آشنا راډیو نه واورېدل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو سو اوریدئ. وخت په واشنگتن کې د مخستن 8 بجې او 10 دقیقې دی. قدرمن اوریدونکو، په کابل کې پرون مازګر په 4 بجو د دارالامان په سیمه کې ځانمرګه برید وسو چې پکې د موبی ګروپ اووه کارکوونکي ووژل سول او 90 کسه ټپیان سوه. ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل پرونی برید غندلی او ویلي دي چې حکومت به د دغه راز بریدونو له عاملونو سره د سولې خبرې ونه کړي. اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم د موبی ګروپ په کارکوونکو برید غندلی دي. هغه دغه برید یو تروریستي او بزدلانه برید ګڼلی دي. د برید څخه وروسته عبدالله د ایمرجنسی روغتون ته ولاړ او هلته یې په پیښه کې د ټپیسو کسانو پوښتنه وکړه. سپیرې ماڼۍ او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د کابل برید په سختو ټکو غندلی دي او د قربانیانو د کورنۍ سره یې خواخوږي ښودلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ویان مرستیال مارک ټونر وویل چې د مطبوعاتو ازادي د دیموکراسۍ د اساساتو نه ده او د دغسې بریدونو باوجود کوم پرمختګ چې د افغانستان رسنیو په تیرو 14 کلونو کې کړی دی دوام به ومومي. په افغانستان کې د امریکا سفارت په خپرې سوې خبرپاڼې کې د چهارشنبې د ورځې برید غندلی دی. د امریکا سفارت په پیښه کې د قربانیانو د کورنیو سره خواخوږي ښودلې ده. نور تفصیل تاسو په دې رپورټ کې واوري. یوناما برید غندلې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت په خپل ټویټر کې لیکلی دی برید یې غندلی چې په کابل کې ملکیان وژلي او ټپیان کړي دي. یوناما ویلي دي چې د رسنیو په کارکوونکو باندې د چهارشنبې د ورځې برید دوی سخت اندېښمن کړي دي. د خبریالانو د حفاظت کمیټې د رسنیو په کارکوونکو باندې برید په کلکه غندلی او د دغې کمیټې د آسیا د برخې مسؤل باب دیتس امریکا ژغته داسې وویل:
Attacks like this are aimed at crushing independent media organizations in Afghanistan.
دا سې بریدونه چې هدف یې په افغانستان کې د آزادو رسنیو ځپل دي د افغان دیموکراسۍ په بنیاد مستقیم برید دی. باب دیتس وویل چې د افغانستان د حکومت څخه غواړي چې ژر تر ژره د دغه جنایت عاملونو ته د سزا ورکړي. د خبریالانو د مسؤلیت د کمیټې مسؤل نجیب شریفی امریکا ژغته وویل چې د کندوز د پیښې څخه وروسته طالبانو دا درک کړه چې خبریالان او رسنۍ د دوی د جنګي ستراتیژۍ د عملي کېدو په لاره کې یو لوی خنډ دی. برید د چهارشنبې په ورځ د مازدیګر په 5 بجو د کابل د دارالامان په سیمه کې د روسیې سفارت ته نږدې وسو. د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی ویلی دی چې برید کوونکی په یو موټر سایکل سپور و او هغه مهال یې برید وکړ چې د موبی ګروپ د شرکت د کابارا پروډکشن د کارکوونکو کاستر ډوله بس د سیمې څخه تیریدی. کابارا پروډکشن د تلو تلویزیون، لمر تلویزیون، ارمان رادیو او اراکوزیا رادیو پشان د موبی ګروپ د رسنیو د لوی شرکت برخه ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د عامه اړیکو او خپرونو رئیس محمد اسماعیل کاوسی امریکا ژغ ته وویل چې شپږ مړې او نویشت ټپیان د پیښې له ځایه روغتون ته وړل سوي دي. د عامې روغتیا وزارت امریکا ژغ ته وویل چې په وژل سوو کسانو کې درې ښځې هم شاملې دي. په ټپیانو کې څلور یې د موبی ګروپ د رسنیو د شرکت کارکوونکي دي او نور یې عام خلک دي. ښاغلی کاوسی وویل چې په ټپیانو کې د یوې ښځې صحیح حالت ښه نه دی. د تلو تلویزیون په یو بیان کې راغلی چې موږ دغه تروریستي بریدونه چې بېګناه افغانان پکې وژل کېږي غندو. موږ د امنیتي ارګانونو او د حکومتي چارواکو څخه د برید په اړه تازه معلوماتو ته منتظر یو. طالبانو د دغه برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی او ادعا یې کړې چې برید د کابل ولایت یوه اوسیدونکي ترسره کړ. طالبانو تیر کال د تلو او یک تلویزیونونو چلوونکي په مرګ وګواښول او دواړه رسنۍ د طالبانو ضد په خپرونو تورن کړل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
قدر من اوریدونکو تاسې پام وکړئ دې راپور ته. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د کوردانو د کاریګر یا پی کی کی د ګوند سره د سولې د خبرو د جریان د بیا پیل کېدو امکانات رد کړي دي. د استنبول څخه د امریکا ژغ خبریال دورین جونز په دې باب یو رپورټ رالېږلی دی چې دا د خلاصه یې تاسو اورئ.
د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د خپل ملک د کلو د مشرانو سره د ملاقات په وخت کې د کوردانو د پی کی کی د ګوند سره د سولې د پاره د خبرو احتمالات رد کړي دي. هغه وایي
Bunun için önümüzdeki süreçte ne bölücü terör örgütü ne de onun güdümündeki parti
Kağıle Erdoğan vay ki ne ba de Biltun guhtun ko teröristan o de dalo ne ba de hago dalo sara çi de dvi pe kontrol ki di au ne ba ham de kurdano de nur dalo sara his kal ham khabro ta ki ne ni aga vay ki de muzakirato au de khabro waqt o stir de د خاغلی اردوان په وخت کې د کوردانو د کارګر د ګوند سره د سولې هڅې پیل شوې چې د هغې په نتیجه کې د دواړو خواو ترمنځ دوه کلن اوربند هم ټینګ شو. مګر د جولای په میاشت کې هغه وخت دغه اوربند مات شو چې دواړو خواو په یوه او بل د دې الزامونه ولګول چې ګوند د اوربند موافقې نه سرغړونې کړي دي. د ترکیې جمهور رئیس خاغلی اردوان دا خبره په کامل ډول هم څرګنده کړې چې د ملک په جنوب ختیځ کې به د کوردانو په ضد نظامی عملیات د ترکیې تر سرحدونو پورې هم پراخه شي او تر هغې پورې به دغه عملیات دوام پیدا کندي تر څو پورې چې د کوردانو د کارګر ګوند په سیمه کې بالکل محوه او نابود شوی نه وي. د کوردانو یاغي ډلې د ترکیې په ګاونډي ملک عراق کې مرکزونه لري او انقره په سوریه کې د کوردانو په ملیشو هم د دې الزام لګولې چې ګوند هغوی د پی کی کی سره اړیکې لري. د ترکیې جمهور رئیس خاغلی اردوان په ترکیې کې د دغه لوی اقلیت په باب د نو اصلاحاتو پیشنهاد هم کړی دی. هغه وایي
ګوالی کشتریمز بولګی تروریستردن تماامن تمیزلدیکتن
غوی کله چې د ترکیې امنیتي قواوې په کامل ډول په سیمه کې تروریستي ډلې نابود کړي نو بیا به مذاکرې پیل شي تر څو د دغې مسلې د حل دپاره یوه اساسي او جامع لار پیدا شي. سیاسي مبصرین هم وایي چې د تیرو دریو لسیزو راهیسې د ترکیې مشران د نظامي قوت په ذریعه د دغې مسلې حل کېدل غواړي. د کوردانو د پی کی کی ګوند په 1940 کال کې په بغاوت لاس پورې کړ او ترکیې، امریکا او اروپایي اتحاد دغه ګوند د ټوریستي ګوندونو په لیست کې حساب کړی دی.
زمونږ د شپې شوګیرې هسې عادت ګنې زمونږه د راتلو څوک دی
کدا خو لیدار اختیاری زما هر خوب دی دروغ شي ما د تورش پی پزل فوس بلا خوب نولیدا ما د دی دنیا د مخدا دنیا خوب نولیدا خوب یو خوب کتن وی لکه حصہ چې زمان وی ما پچغو چغو وی که زمان خوب ناداوی ما پچغو چغو وی که زمان خوب لیدار اختیاری چپ کم خوب کی تاوینم هاغ خوب دیرا لراشی که خوب نر اختیا کی گی هاغ خوب دی پر اختیا شی
قدر من اوریدونکو تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه د امریکا جغ آشنا رادیو ساوري وخت لته په واشنگټن کې د مخستان اتبه جې او 15 دقیقې دي تاسو په مکړی یو تی بی رپورت د انسان مغز پیچلی میکانیزم لري خو ارسی نقایص تپونه او بیل بیل ناروغي کولای سي د مغزو کار مختل کړي وروستیو څیړنو شدلې چې مغزه کولای سي نوي نیرونه یا عصبي حجرې تولید کړي د عادي مغزو کار پر همدې ډول حجراتو ولاړ دی چې د یوې شبکې په څیر سره نښتي دي په هیوستن ښار کې څیړونکي غواړي د مغزو د یو بل سره نښتو حجراتو د فعالیت څرنګوالی لاښوونه کړي نور جزئیات په دې رپورت کې واوري
آمنه قطب د قوي ذربینونو او تصویري آلو څخه په استفاده سره د خېخي په یو لوخي کې د مغزو حجره او ترمنځ تړاو مشاهده کولای شي
موږ دا معلومه وو چې د نیرون مخکنی حجره یا هغه حجره چې په مغزو کې بیا تولید دی سي په څه ډول د نیرون فعال شبکې جوړوي
د مغزو حجره د کیمیاوي او برېښنایي سیګنالونو له لارې له یو بل سره وصل کیږي او د ودې د تشویق لپاره له بیلابیلو پروتینونو ګټه اخلي د امینه قطب ټیم چې د رایس پوانتون ساينزانان او ټیکنیشنان پکې شامل دي د بیولوژي برقی انجینری او نانو ټیکنالوژي په څیر لارښو څخه په ګټه اخیستو سره د حجرو د دغه مرموز فعالیت راز راز پړي
دلته هر حجره په خپل چاپیریال کې د خپل گاونډوي حجرو تر اغیز لاندې وي نو موږ دا معلومه وو چې دغه یو حجره په داسې حال کې چې د برېښنا په لحاظ په یو فعال نیرون بدلیږي څنګه د حجرو د ټولنې تر اغیز لاندې راځي
په دې لابراتوار کې د انتظایی هنر یو ټوټه موجوده ده چې د نیورون د شبکو له تصویرونو نه جوړه ده او پراخه پیچلتیا ښیي
د نیورون شبکې شایسته جوړښتونه رامنځته کوي او د بیلابیلو شبکو جوړښتونه له خپل فعالیت سره تړاو پیدا کوي موږ د هغو کیمیاوي سیګنالونو د معلومولو هڅه کوو چې د یو ځانګړي جوړښت رامنځته کېدلو سبب ګرځي او په خپل وار دغه کیمیاوي جوړښت څنګه د هغو کیمیاوي سیګنالونو سبب کیږي چې موږ د فعالو نیورونونو په لرلو سره ترلاسه کوو
د رایس پانتون لدې څېړنې سره د انسان د جنوم د پروژې لپاره د ولسمشر بارک اوباما د 300 میلیونو ډالرو نوښت په واسطه یو څه مرسته کیږي
دغه نوښت تحقیقاتي څېړنو ته زمينه برابروي دا یو ساده ساينسي تحقیق دی خو د مغزو په اړه د شو معلوماتو د پیدا کېدو پر مخ ور پرانیزي
د نړۍ د نورو خلکو په څیر امینه قطب لیدلی چې د مغزو سکتا او یا د الزایمر په څیر ناروغي څنګه د مغزو فعالیت مختلول شي هغه هیله لري چې یو ورځ به دغه څېړنه یو ښه درملنه پیدا کړي
موږ د هغه میکانیزم په حق له معلومات لرو چې دغه حجره څنګه بیرته واده کولای شي او په واسطه یې موږ کولای شو ښه درمل او د ابتدایي ساينسي کار ښه هدفونه مشخص کړو
د اوس لپاره د څېړنې ټیم د کمپیوټر د یو داسې قوي نمونه په جوړولو تمرکز کوي چې وکولای شي له هغه سره د نړۍ په دغه تر ټولو پیچلي میکانیزم کې د تعامل د تحلیل او تجزیه په برخو کې مرسته وکړي
کابل دی که زابل تخار دی که هرات په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15
د ایران ولسمشر حسن روحانی په ایران باندې د نړیوال اقتصادي بندیزونو لری کول ستایلی او دغه بندیزونه پر ایران باندې د هغه هیواد د اټومي پروګرام په خاطر لګیدلی و د رپورت تفصیل د حسیب الکوز څخه واوري
د ایران ولسمشر حسن روحانی د خبري د یک شنبه په ورځ وکړي پر ایران باندې د نړیوالو بندیزونو د لری کولو په نتیجه کې به د هیواد په میلیارډو ډالر ترلاسه کړي د نړۍ شپږو قدرتونو چې د ایران سره د دغه هیواد د اټومي پروګرام د درولو په خاطر اوږده مذاکرات وکړل د شنبه په ورځ د اټومي انرژي د نړیوال سازمان څخه تایید ترلاسه کړ چې ایران د سیو موافقې پر اساس عمل کړی دی او هغه توانمندی لمنځه وړی ده چې په لړ کې ایران اټومي بم جوړولای شوی د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری دا سیو ویل
سو ټوډی Iran would need far more than one covert facility.
نن ایران په یو داسې مرحله کې دی چې باید موافقه څخه د سرغړونې په خاطر څو مخفي اټومي دزګاوي ولري. دا هیواد اوس په کار دی چې د سرغړونې لپاره د مخفي دزګاوي یو غټه سلسله ولري. چې نړیوال متخصصین وایي دا کار ممکن نه دی ځکه په لومړنیو پړاوونو کې افشا کېدای سي. بنا لکه څنګه چې مې وویل، ایران چې خپل د اټومي پروګرام په برخه کې کم اقدامات کړي دي، په بنیادي ډول یې خپل د هیواد اټومي جوړښت بدل کړی دی. خو د امریکا د جمهوري ریاست دپاره ځینې جمهوري غوښتونکي کاندیدان قانی نه دي چې د ایران سره یې موافقه د هیواد د امنیت په ګټه ده. سناتور مارکو روبیو داسې وایي:
And on my first day in office, this crazy, ridiculous, and dangerous deal with Iran will be canceled.
کزه جمهوری ریاست وګټم، زما د کار په لومړی ورځ به زه د ایران سره دا خطرناک او بیهوده موافقه لغوه کړم. د ایران د اټومي موافقې د تطبیق په لومړی ورځ امریکا او ایران د بندیانو تبادله هم وکړه، چې دې کار هم د ولسمشرۍ د کاندیدانو غبرګونونه راوپارول. جمهوری غوښتونکي کاندید ډونالد ټرمپ داسې وویل:
I mean, what Iran has done is incredible, but $150 billion...
ایران چې څه ترلاسه کړي دي په رښتیا هم عجیب دي. دغه هیواد یو سلو پنځوس میلیارده ډالر ترلاسه کړي دي. زه دا مسله هر وخت یادوم. زه دا ګارنټي کوم چې د امریکا متحده ایالاتو به ډېرې زارۍ کړي وي او فشارونه به یې اچولي وي چې لطفاً زموږ بندیان بیرته راکړي. د بندیانو کار باید درې څلور کاله مخکې سوی وای، مخکې له دې څخه چې دا موافقه وسي. د یکشنبې د ورځې د ډیموکراتانو د مباحثې مخکې د جمهوری ریاست دپاره د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلنټن د امریکایي بندیانو د آزادېدو هرکلی وکړي، خو ویې ویل چې دوی باید هیڅ بندي سوي نه وای. د میرمن کلنټن سیال برنی ساندرز هم په ایران کې د امریکایي اتباعو د آزادۍ دپاره هلې ځلې وستایلې.
قدرمنو اوریدونکو، تاسې پام وکړئ سوالنډو خبرونو ته. د افغانستان حکومت، ملګری ملتونو، امریکا او د ژورنالیستانو ټولنې د کابل پرونی ځان مرګ برید چې پکې د موبی ګروپ اووه کارکوونکي ووژل سول غندلی دي. او په دې برید کې چې د موبی د ګروپ کارکوونکي پکې ووژل سول، طالبانو ویلي دي چې برید دوی کړی دي. پرون د خیبر پښتونخوا د چارسدې په سیمه کې وسلوالو د باچا خان په پوهنتون برید وکړ. اتلس محصلین او دوه استادان یې ووژل. د پاکستان د پوځ ویان عاصم باجوا وویل چې برید څلورو وسلوالو کړی و چې د پاکستان د پوځ لخوا ووژل سول. د امریکا د دفاع وزیر او د اسلامي دولت د ډلې خلاف د ائتلاف د دفاع شپږو وزیرانو د چهارشنبې په ورځ په پاریس کې موافقه وکړه چې د داعش خلاف به خپل پوځي هلو ځلو ته زور ورکړي. د امریکا په مشرۍ ائتلاف وایي چې په روانه اونۍ کې د عراق د موسل په ښار کې د داعش د نقدو پیسو په یو مرکز باندې برید کړی دی. د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو په سویس کې غونډه کړې ده. د غونډې موضوع د سوریې د راتلونکي په اړه د اضطراري خبرو د وخت ناڅرګندتیا او په سوریه کې د بشري مرستو د رسولو ضرورت و. او پرون سهار د امریکا په مارکیټونو کې د اسهامو بیې 3% راولوېدې چې مازدیګر ته بیا بیې بېرته لوړې سوې. د اقتصاد د چارو کارپوهانو ویلي دي چې د تیلو د قیمت پورته او کښته کېدل د چین ورو اقتصادي وده وه او تیر کال د نړۍ اقتصادي حالت د اسهامو د بیې د رالوېدو سبب ګرځېدلی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، د خبرونې په پای کې تاسې پام وکړئ د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتي ګراد په حساب یې تاسو ته واورو. په کابل کې به نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 15 ډټا منفي یوه. په کندهار کې به هم نن د تودوخې کښته درجه منفي یوه وي، یعنې د شپې دخوا او ورځ د ورځ به هوا لږ څه سړه وي. په هرات کې به نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 18 ډټا دوه. په جلال آباد، خوست، مزار شریف، فراه، هلمند کې به هم نن اسمان شین وي. درنو اوریدونکو، د په همدې سره زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما همکار روشان نورزی ستاسو څخه رخصتیږو. د درې خپرونې همکاران حاضر دي چې په دوی کې محترمه نسرین محمود عزیزی، قدیر مشرف صاحب او عادل صاحب به خپله خپرونه تاسو ته واوروي. تاسو زموږ سره اوسئ.